द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مشه خدای من اوریدونکو او خره خلاصته او ساته خبري خپرونه له واشنگتن دي سي نه وړاندې کیږي نن د سې شنبې ورځ 2014 کال د جون د میاشتې ومه نیټه ده وخت شوې ده په پاکستان کې د مازیګر شپږ افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگتن کې د سهار 9 بجې دي زما تاسو قربانه منزه شهید
او زم ارباب محمود
دا خبري خپرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو
نن د پاکستان پوزی او حکومتي مشرانو په یو غړ غونډه کې ویلي د طالبانو مشر ملا اختر منصور باندې بلوچستان کې د ډرون حمله د پاکستان د خود مختار سرغړونه ده پوزی بیان وایي حمله د افغان صلح هڅه زیانی کړی پاکستانی سیډونکو حسن عسکری وایي پاکستان تبا ځان سمول بی
پاکستان والوں کو ایک جذبات سے باہر نکل کر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے باہر پاکستان کے متعلق جو رائے ہے وہ اتنی مختلف کیوں ہے
امریکہ ته په سفر د هند وزیر اعظم نریندرا مودی نن په وایټ هاوس کې د امریکای صدر باراک اوباما سره لیدو کاته کوي دواړه مشران به دفاعي اټومي او نړیوالې تودوخه په چارو باندې خبرې اترې کوي ښاغلی مودی به سبا کانګرس ته هم ویناوي کوي وی او ای ډی وبا دغه وینا نیخ په نیغه خبروي
او دلته امریکا کې میرمن هیلری کلینټن با لومړی خزوی چې د امریکای د راتلونکي صدر لپاره د ډیموکرات ګوند د امیدوار یا کاندید په توګه انتخاباتو کې د خپل مخالف ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونلډ ټرمپ سره سیالي وکړي
سرټی کې تاسو اوریدل وزغښ شي د مهم خبرونو تفصیل ته
د پاکستان د پوز مرکز یا جی ایچ کیو کې د لوړې کچې یو غونډه کې سیاسي او عسکري مشرانو هیواد ته په پیښو کورنو او بارنو ستونزو پاک چین اقتصادي راهداري او نورو مهمو چارو خبرې اترې کړې دي د پوز د مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر تر مخه جی ایچ کیو کې شوې غونډه کې د مئی په 28 نیټه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر منصور په ضد د ډرون برید په اړه اندېښنه څرګنده کړل شوې ده دغه برید د پاکستان د خپلواکۍ پر ضد بلل شوی او ویل شوی چې دې سره خپل منځي باور اغیزمن کیږي د میډیا رپورټونه دي چې د غونډې پر خوالو ویلي د ډرون دغه برید سره افغان امن عمل ته هم زیان رسیدل دي د آی اس پی آر تر مخه د غونډې بر خوالو په دې خبرو ټینګار کړي چې بارنو دښمنو استخباراتي شبکو ته به د پاکستان دننه د اړیګړي خورولو اجازه نه ورکول کیږي د دې وړاندې پاکستانی چارواکو سو میاشتې وړاندې د کلبوشن یادیو په نوم د یو هندي وګړي او د مې په شپږشتمه نیټه بلوچستان څخه شپږ کسان نیولې وو د کومو په اړه چې هغوی پاکستانی چارواکو کی داول لري چې هغوی د هند او افغانستان جاسوسان دي خو هندي او افغان چارواکو بیا دغه تورونه به اساسه ګرځوي د پاکستان پښتونخوا کې هم نن د نور هیواد په شان لومړی روژه وا سخکال روژه سخته ګرمه کې شروع شوه ده د لومړی روژه په ورځ د پښتونخوا په ډیرو سیمو کې د تودوخه درجه د سلويخ سنتي ګریډ نه زیاته وا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبريالانو ته د یوشمیر هسپتالونو نه ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوی چې ګنشمیر خلک د تندې او ګرمۍ له امله بې هوښه شوی دي نور تفصیل یې د ډیو ریډیو خبريال ریاس حسین راکوي
د خیبر پختونخوا د موسم د محکمې مشر مشتاق علی شاه ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې دغه ګرم موسم به د راتلونکي درې ورځې پورې جاری وي
نور خود نور چتی کی خدا اور سکم دے دم پھوک چتے کنا نکتے خور کے 43-44 اور مردان پہ خور صحابی دل کے 43-44 کے بیا دی سن تک تو گرے 46 کے نو دا ہم خطرناک ٹیمپریچر دے کنا ہم سڑی دی پارا یا کلا موسم کے جو گر دی نو روان ادری چلو پہ دی چگی مدا دا سن تے سر ہم دا
خبل اڑتا د ملک میدانی برخی پنجاب او سین صوبو کے ہم د گرمی زور زیات چھوی دی او پاسین صوبہ جیکب آباد او نواب شاہ کی زیات گرمی ریکارڈ کرے چھوی ماہرین وایي چې په میدانی علاقو کې د تودو هواګارو لکه بلا سند پنجاب بلوچستان او خیبر پختونخوا میدانی علاقې د ګرمۍ په ضد کې راغلي دي او په راتلونکو سریرشتو غونټو کې د باران هیڅ امکان نشته ماہرین وایي چې په داسې حال کې په ټول هیواد پاکستان کې روژه هم شروع شوې ده نو خلکو له پکار دي چې خپل ځان د نور او ګرمۍ نه بچ وساتي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده
چارواکي وایي د افغانستان په اوروزګان ولایت کې وسلوالو د افغان پوز یو لس اسکر وژل دي او دولس نور یې د ځان سره تښتولي دي. د افغان خبری ادارې په ژواک لمخې دغه برید تیره شپه د هرارو د ولسوالۍ د سوختې په سیمه کې د افغان پوز د استوګنې په یوه خونه شوې ده. د هرارو د ولسوال امین الله خالقي په پوز د شوي دغه برید پخلی کړی او د اوروزګان د ولایت شورا پخوانی رئیس امان الله هوتکی منلی چې په حمله کې یولس اسکر وژل شوي دي او دولس نور یې د ځان سره وړلي دي. د هوتکی په وینا وسلوالو د برید پر مهال د پوځي قرارګاه څخه وسلې هم د ځان سره وړي دي. بلې لورې ته د افغان حکومت پر ضد په جنګ بوختو یاغي طالبانو د دغه برید پړه په غاړه اخیستې ده او ویلي دي راتلونکي کې به هم دغه شان بریدونه ترسره کوي. د افغانستان ګاونډي هیواد پاکستان کې یو امریکایي ډرون برید کې تیره میاشت د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو او د طالبانو د نوي مشر ملا هیبت الله اخونزاده له ټاکل کېدو وروسته طالبان ټول افغانستان کې د افغان حکومت او عسکرو پر ضد خپله د بریدونو لړۍ نوره هم چټکه کړې ده او د طالبانو نوي مشر ملا اخونزاده په زغرده ویلي دي چې د افغان حکومت سره به خبرې نه بلکې جګړه کوي.
پولند او د ناتو د شلو نورو غړو ملکونو پوزونو لوی مشکونه شروع کړی دي. یوکرين کې د روس د ګامونو وروسته دا مشکونه د منځني او مشرقي یورپ ملکونو تشویش ختمول لپاره کیږي. کرملن د دې مشکونو غندنه کړې او وای د سره په سیمه کې د امنیت او اعتماد ماحول خرابېږي.
چارواکي وایي د ترکیې پلازمینه استانبول کې د سې شنبې په ورځ د پولیسو په یو ګاډي شوي بمي چاودنې کې یوولس کسان وژل شوي دي. د ګورنر وسیپ سهین د وینا تر مخه دغه چاودنه د استانبول په ویزنی جیلر سیمه کې شوې ده چې پکې شپږ دېرش کسان نور ژوبل هم دي. په دې هکله نور تفصیل وړاندې کوي تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل په دې رپورټ کې.
نن د ترکی په استانبول ښار کې په یو بمی چاودنه کې یوولس کسان وژل شوي او شپږ دېرش جوبل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې اووه پولیسوالا او څلور عام وګړي دي. دا چاودنه مرکزی استانبول کې د خلکو د ګڼې ګوڼې په ځای کې شوې ده. د استانبول گورنر د چاودنې او په دې کې د مرګ جوبلې تصدیق کړې دی. وایي چې دا چاودنه د پولیس نفرینه د ډکې او بس سره نږدې شوې ده. چاودنه د استانبول په مرکزی ضلعه ویزنی سیلر کې شوې ده. دغه ځای ته سیلانیان ډېر ځي. اګر که دولت اسلامیه د سو وخت راسی په ترکی کې د بمونو خلاصولو کارونو ته لاس اچولې دی. خود نننۍ واقعې زمواري تر اوسه پورې چانه ده اخیستي. د کوردو پی کی کی نومي پارټي هم د تیرې جولای راسی د ترکی په پولیس او فوج باندې حمله شروع کړې دي ځکه چې دوی په سویلي مرختی د سیمه کې ځان له خود مختاری غواړي.
تاسو وایس اپ امریکا ډیو ریډیو اورئ.
بنگلادیش کې یو هندو مذهبي مشر وژل شوی دی چې د مسلمانانو د اکثریتي آبادی هیواد کې د هندوانو په ضد تازه د تشدد پیښه ده. دا ویا کلن هندو پادری آنند گوپال گنگولی مړې په خپل کلی د کور سره نږدې ترلاسه شوی دی. راپورونه وایي هغه سهار خپل عبادت له روان و او د تلونه وروسته څو ساعته پس بېدرکه شو. بنگلادیش کې په تیرو درې کاله موده کې دغه ډول پیښو کې څلوېښت کسان وژل شوي دي او په وروستیو کې دغه رقم پیښې نورې هم سوا شوي دي. په دغو پیښو کې آزاد خیاله پروفیسران، بلاګران او زده کوونکي وژل کیږي. راپورونه وایي د سې شنبې په ورځ پلازمینه ډاکا کې پولیس سره په درې بېلابېلو نښتو کې د داعش درې وسلوال وژل شوي دي. بنگلادیش کې رامنځته شوو ځینو پیښو ذمهواري داعش او القاعده قبول کړي دي. ولې بنگلادیش ټینګار کوي چې بهرنۍ ترهګري ډلې یې په ملک کې فعالیت نه لري. د دې په ځای چارواکي ځایي توندلاري او سیاسي مخالفین په دغو پیښو تورن کوي او په سرکاري توګه آزاد خیاله ملک بنگلادیش کې 90% آبادی د مسلمانانو ده.
د امریکای د خارجه چارو پخوانی سیکرتره هیلری کلینټن د ملک دوه سیاسي ګوندونو کې د یو لخوا د صدارت لپاره د ممکنه نمائندګۍ ترلاسه کولو سره یو تاریخ جوړوي. دا به د امریکای په تاریخ کې لومړی ښځه وي چې د صدارت لپاره د سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه کوي. ډیموکرات پارټي به د راتلونکي میاشتې وړاندې په رسمي توګه د دې د ملاتړ اعلان نشي کولی، خو مقابله کې ولاړ برني سندرز ته د ماتې ورکولو لپاره هیلری کلینټن زیاتره 2303 ډیلیګیټس یا غړي ګټلي دي.
امریکا ته په سفر د هند وزیر اعظم نریندرا مودی نن په وایټ هاوس کې د امریکایي صدر باراک اوباما سره لیده کاته کوي. دواړه مشران به دفاعي اټومي او د نړیوالې تودوخې په چارو خبرې اترې کوي. پوهان هم په دې تمه دي چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي پاریس کې د موسمي بدلون غونډې پر قرارداد د ژمنو په خپل تعهد باندې ودرېږي، کوم چې روان کال تر اخیره په کار دی پیل شي. راپورونه وایي چې هند د دې معاملې تایید کړی دی، خو نو تر که هند د دې معاملې تایید وکړي نو تر کال 2020 پورې به خپل هدف ترلاسه کړي. د قرارداد ملاتړي وایي دا به د پرمختلونکي هیوادونو په خیراده وخی چې څومره دغه هیوادونه د موسمي بدلون په حق له پاملرنه کوي. خو بلې خواني وکړونکي وایي هند پاریس قرارداد په ډیره وړه برخه د ژمنو تعهد کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه پکې د خبرونه کې یو شمېر رپورټونه مرکې لرو. موږ سره زموږ ملګری بیروز خان صاحب هم سټوډیو کې ملګری شوی دی او دوی سره به خبرې اترې کوو، ځکه چې نن د پاکستان د پوز مرکز کې کم چې پینډه کې مرکز دی په هغه کې یو غونډه شوې ده، دغه باندې به دوی سړنه اخلو. په دغه کې کومې فیصلې شوې دي؟ خو فیصلې څه شوې دي دا وخت د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شاه موږ سره ملګری شوی دی چې د دوی نه دغه معلومات ترلاسه کړو، بیا په هغه باندې د بیروز خان سړنه هم اورو. پیر صاحب په خیر راغلی. ډیره مهرباني پیر صاحب، دره ته وایي چې موسم څنګه دی؟
ارباب صاحب موسم خو ټول ملک کې ګرمي ډېره زیاته ده، خاص کر د روزه چې دا نن لومړی روزه ده نو په لومړی روزه باندې خو بیا ګرمي ډېره زیاته ده، نو موسم دا چې ګرم دی ارباب صاحب.
اسلام آباد کې خو د ګرځېدو ځای نشته کنه؟
اسلام آباد کې د ګرځېدو ځای هم شته، دا یو ښه خبره ده. اسلام آباد کې چې لوډ شیډنګ یو لږ په شیډول باندې وي، دا شیډول زیات بجلی نه ځي، نو دلته لږ بیا هم د مل په نورو ایسو په نسبت چې دین لږ گزاره کیږي.
صحیح پیر صاحب، بس خپل خیال ساتي، ځکه چې اوبوس کې نن د ډیو ډاکټر پروګرام کې د شپې د پاکستان په وخت 11:00 to 12:00 پورې وي، په هغه کې به موږ په دې باندې خبرې اترې کوو ډاکټرانو سره چې صحت په څنګه خیال ساتي، ځکه چې روزم دا ګرمي دا په دې کې به څنګه خوراکونه کوي ځان بر ګرمه له څنګه ساتنه په دغه باندې اوریدونکو مونږ خبرې کوو. خو پیر صاحب مونږ سره چې کوم خبر باندې مونږ راغوښتل رابطه مو سره کړې ده، نو پیر صاحب په پنده کې غونډه شوې ده پوسټ په مرکز کې، دغه غونډه څه تفصیل دی، مهم ټکی کو تاسو اوریدونکو سره شریک کړئ.
بالکل ارباب صاحب، دا د سیاسي او د عسکري قیادت غونډه شوې ده ارباب صاحب، د فوج سر لخر په کې موجود او د آی ایس آی مشر په دې کې موجود، د فوج د طرف نه او د سیویلین اړخ نه چېونو د دفاع وزیر خواجه آصف او په دې کې د خزانه وفاقي وزیر سرکدار چې دغه باره کې ویل کېږي چې د نواز شریف په موجود کې چې زیاتره اهم ملکی معاملات باندې هغه د حکومت نمائندګي کوي، سرتاج عزیز دا ټول موجود، نو دوی ارباب صاحب چې دا کومه غونډه شوې ده او بیا د آی ایس پی آر د طرف نه کومه اعلامیه جاری شوې ده، نو په هغه کې دا ویل شوي دي چې یو خو چې کوم ډرون حمله شوې و بلوچستان کې چې پکې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور وژل شوی دی، نو دې غونډه کې یو ځل بیا دا غي باندې تشویش هم څرګند کړی شوی دی، دغه حمله چې دا د پاکستان د سالمیت خلاف ورزی ګرځول شوی ده، او په سیاسي او عسکري قیادت په دې غونډه کې دا هم ویل شوی دی چې دا حمله چې دنو نه یوازې د افغانستان کې چې کوم د جوړجاړي عمل د بحالۍ لپاره کوم هلې ځلې کې دی هغه متاثر کړی دی، بلکې د دې حمله د وجه چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ چې تعلقات دي نو هغه هم اغیزمن شوی دی. نو د دې ډرون حمله نه علاوه چې په دې کې کوم احتجاج یا په دې باندې تشویش څرګند کړی شوی دی، په دې غونډه کې د آی ایس پی آر اعلامیه کې ویل شوی دی چې د پاکستان اقتصادي لارې حوالې سره د اړیکو سکیورټي حوالې سره د ملک دننه چې کوم امنیتي صورت حال له پاغي باندې هم کې غور شوی دی، د شان د سیاسي او عسکري قیادت ترمنځ په دغه غونډه کې چې د افغانستان سره چې کوم اړیکې دي او چې کوم پاکستان دا غني چې کوم بهر ملکی قوتونه دي او بیا په پاکستان کې لاسوهنه کوي او دلته کې بیا د غي کم سہولت کاران دي، نو دا غي کردار باندې هم خبره شوې ده او اعلامیه چې دا ویلي شوې ده چې د غونډې کې دا فیصله شوې ده چې دغه سہولت ګرفتارانو خلاف به اقدامات کیږي او د اپریشن ضربه ازب حوالے سره ارباب شه ماغه خبره شوې ده کم چې مخکم سوزه له حکومت او سوچ کړی چې د دې ډېرې ښې نتیجې مخې ته راغلي دي او دغه نتایج چې دي نو یا دغه پالیسی چې دی دغه به برقرار ساتلی شي د ضربه ازب حوالے سره. جی ارباب صاحب
ډیر مننه. پیر صاحب تاسو دغه تفصیل موږ سره شریک کړئ. مهرباني.
مهرباني.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
در من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ورجو خبری خبرونه ته غواګی ساو تاسو وړاندې هم د غونډې په حق لاوري دل چینند د پاکستان پوځي او حکومتي مشرانو په یو ګډه غونډې کې ویلي دي د طالبان مشر مولا اختر منصور باندې بلوچستان کې د ډرون حمله د پاکستان د خود مختاری سرغړونه ده. په دې حق لاندې تاسو د پیر ولایت شاه صاحب نه هم سیړنه واوریدله. د محل زموږ همکار بیروز خان صاحب راغلی دی سټوډیو کې. غوینه به هم ځینې پښتنې کو ستړي مشي او په خیر راغلی.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
بیروز خان صاحب، پاکستان کې د ډرون حمله څنګه چې ویکیلیکس کې سرګند شوې دي چې د حکومت په مرزي یا پر رضا باندې ترسره کیږي، خو دا ځل د پاکستان خبرګون ډیر سخت ښکاري. وجه یې څه کېدای شي؟
زموږ خلې اوس هم د حکومت په مرزي دي یا د غیب په نومه کې د غیب معلوماتو کې دا شته، خو د دې ځل چې کوم اوس خو یو خدای دی چې د پاکستان پوز د پاکستان ولسته دا یو یقین ورکول غواړي چې د پوز نه علاوه بل هیڅ یو قوت په ملک نشته چې دا ملک اوچلی. یو خو په دې په شا باندې دغه هم د پاور گیم دی. آرمی غواړي چې خلکو ته دا تاثر ورکړي چې سویلین ګورنمنټ چې کوم دی او که وګتې شي دا چې اوس غونډه شوې ده د پوز مشر راغوښتی ده او د دفاع وزیر ورسره ناستې په کار ده و چې دا خبره خو داره چې د دفاع وزیر د دې مشري کولی او د پوز مشر دغه سره په داسې نه ده. بل خبره په دې کې اوس د پاکستان د پوز سره چې کومه مسله راپورته شوه او ته یېره راوچته شوه، هغه دا شوه دی چې کوم طالبان دی چې کومې ډلې دی چې کوم د جهادیانو ته دی وایي لکه لشکرې طیبه شوه په بل نوم باندې دی، دغه شانتې حرکت المجاهدین شول، دغه شانتې هغه طالبان چې په افغانستان کې دی کارول غواړي، هغوی ته نیغ په نیغه خطر پیښ شو. تر اوسه پورې چې په قبایلي سیمو کې دغه ډلې پټې وې، نو که هلته کې پې ډرون ویشته نو هغه ډرون قانوني هم و، جایز هم و، خارجه وزارت په پې احتجاج وکړو، خو دننه خبره اوس په بلوچستان کې دوی د طالبانو مشر په نخه کو. بیا امریکا د لشکرې طیبه چې کوم تنظیم دی هغه په ټیررسټ او دغه شانتې پکې اوس پکې هغه نوې جیش محمد والا، هندوستان هم په مسلسل غوښتنه کوي، چین په وړمبي ځل چې د دې به په سیکیورټي کونسل کې مرګتیا کوله ملګرو ملتونو کې په وړمبي ځل یې نن په لشکرې طیبه باندې هغه هم په خپل ټي وي باندې هغه خو نو د پاکستان سره د پاکستان د پوز سره دا غم پیدا شوی دی چې دا دوی کومې ډلې پټې ساتل غواړي اوس په هغه د ملک په نورو برخو کې پناه کیږي، ځکه هم دا یو تاثر ورکول غواړي او هغه ډلو ته یو اطمینان ورکول غواړي. خو ښکاري ده چې پاکستان په دې دغه کې ډېر یوازې شوی دی او د یېرې سره مخ دی.
اخا او بل دا چې پاکستان وایي دغه بیانیه وایي چې امریکای سره بے باوري زیاته شوې ده، او بل دا چې دې حمله د سولې خبرې هم زیانمنې کړې دي، نو مطلب یې څه دی؟ پاکستان آینده کې څه کول غواړي؟
بے باوري خو که زیاته شوې ده د امریکای د سره نو د پاکستان په وجه باندې د پاکستان د لاسه بے باوري ده، ځکه چې امریکان دوی په یو هغه باندې په یو لاس خو ته پیسې لی په بل لاس باندې یعنی هغه خلک بیا دی روزي په دې باندې تورونه هم دادي که په افغانستان کې دي فلال په افغانستان کې دي چې هغه کاروي او که بیا د پاکستان مفاداتو هند کې به هم څه کوي. نو د امریکا چې د دینه کمی غوښتنې دي هغه پاکستان ورته جواب نه وي، امریکا وای چې په افغانستان کې لاسوهنه چې کومه ده دا بندول پکار دي. د پاکستان خپل استراتیجیک ڈپ چې دی پالیسی دا داغه د لاندې هغه د افغانستان نه لاس نه اخلي. اگر افغانستان یو پنځمه صوبه د پاکستان جوړول غواړي اوس چې پکې بیا د بې باورۍ چې کومه هغه ده کچرې د پاکستان غواړي واپس د نړۍ سره د یو آزاد ملک په حیث باندې یا سره بیا هغه تعلقات چې په تیر پخوا کې د پاکستان وکړلی شي د ترهګرۍ مرګتیا نه کوله اوس دغه د پاکستان د حکومت او د پاکستان د ریاست فیصلې دي. کچرې د پاکستان پوز دغه فیصلې یو منتخب حکومت ته پرېښودې دا کېدلی شي چې پاکستان واپس د دغه ټولنې یو داسې برخه جوړه شي چې خلک پې بیا اعتماد وکړي بې باوري پې نه ساتي. کچرې دغه نه وي او دغه د پوز پالیسیا نه وي خارجه پالیسی مکمله توګه د پوز سره په لاس کې ده داخله پالیسی مکمله توګه د پوز په لاس کې ده نور هر بیان چې کومه ده که د بارډر خبره ده د پوز د مشر نه په بیان راځي په عمل کې اختیار چې کومه ده د پاکستان پوز سره ده په هغه د چې وای په د ثبوتو یو هغه متل چې د شګو بوجي چې کومه ده هغه یو منتخب حکومت ده د دې په شا چې سوکناسته هغه پوجي دي که پاکستان دغه پالیسیانې بدل کړي نو بے باوری به د امریکای سره ختم شي بے باوری به د هندستان سره ختم شي بے باوری به د ایران سره ختم شي او د افغانستان سره هم ختم شي.
ډیره مننه تاسو نه بیروسه
مننه.
ګران اوریدونکو تاسو د بیروس خان صاحب نه واورېده هغې وایي چې د پاکستان پوز په خپل سر باندې فیصلې کوي او په ټویټ باندې د دې چې کومې فیصلې کېږي هغه رامخته کېږي. انګور اډه چې د په افغانستان پولیس سره یو اډه وه چک پوسټ وو هغه د پاکستان د پوز د اطلاعات عامه اداره چې یا د معلومات اداره د آی اس پی آر هغوی مشر ډی جی آی اس پی آر یو ټویټ کړی وو چې افغان چارواکو ته دغه اډه یا چک پوسټ چې دی ورکړی دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ ښه تعلقات جوړ شي. خو په دې باندې د لاهور های کورټ کې یو پخوانی پوزي غړي کیس جمع کړی دی او درخواست جمع کړی دی او وایي چې دا اختیار چا سره هم نشته چې په خپل سر باندې د پاکستان برخې نورو ملکونو ته نورو هیوادونو ته حواله کړي. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکړي.
دا درخواست هم د پوز یو پخوانی افسر کرنل ریٹائرڈ انعام الرحمان لخوا جمع کړی شوی دی او په دې کې وزیر اعظم او دفاع سیکرټر فریق جوړ کړی شوی دی او دوی نه د پوز لخر د پیښور کور کمانډر او د پوز ویاند خلاف د کاروای غوښتنه شوی ده. په خوست کې ویل شوی دی چې آرمی اکټ یا پوزي قانون تر مخه چاوڼۍ ایرپورټ پوسټ یا ګارډ بل یو چاته حواله کول جرم دی او په دې سزا هم شته. په خوست کې دا هم ویل شوی دی چې انګور اډه یو آواز یو چیک پوسټ نه بلکې پوره علاقه ده چرته پاکستانی قبایل هم اوسیږي خو اوس افغانستان ته د علاقه ورکولو له وجې دا قبایل هم متاثر شوي دي. د پوز په دې فیصلې وړاندې قبایل هم احتجاج کړی وو او پاکستان داخله وزیر چودري نثار هم پرې سخت عکس العمل ښودلی وو. بلخوا د پوز وینا ده دا فیصله پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښه تعلقاتو دپاره شوې ده. خواست کوونکی انعام الرحمان ډیوه ریډیو ته ویلي دي چې د دوی دا غوښتنه هم ده چې د پوز لښکر جنرال راحیل شریف خلاف د پوزي عدالت کې مقدمه وچلولی شي ځکه چې دی د خپل اختیار نه بهر تللی دی.
یہ حکومت بھی نہیں فیصلہ کر سکتی تھی دینے کا، یہ تو پارلیمنٹ نے کرنا تھا. آرمی ایکٹ کے اندر اور آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آرمی چیف کی اور آرمی پوری کی صرف اور صرف ایک ڈیوٹی ہے، وطن ماد وطن کا دفاع کرنا. وہ نہ تو کسی کے ساتھ مذاکرات میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ ہی کوئی چیز کسی کے حوالے کر سکتے ہیں، اور اس کی سزا موت ہے آرمی ایکٹ کے اندر، سیکشن 24 ہے.
حکومت هم داسې فیصلې نشي کولی او دا د پارلیمان کار دی. آرمی چیف د اختیاراتو غلط استعمال کړی دی او دستور تر مخه د پوز یوازنۍ ذمه‌واري د دفاع ده. دوی نه خو مذاکرات کولی شي او نه داسې علاقې بل چاته حواله کولی شي او پوزي قانون تر مخه د دې سزا مرګ ده. انعام الرحمان دا هم ویلي دي چې عدالت د دې خواست د اورنې دپاره منظور کړی دی او نه هم جون به د دې باقاعده اورنه پیل کیږي. انعام الرحمان وایي چې سویلین چارو کې د پوز مداخلت د معاشرې سماجي او سیاسي اډانه تباه کړې ده او پاکستان کې پوزي صدر ایوب خان هند سره د سندونو په معاملې غلط معاهده کړې و. دغه شان بل پوځي صدر ضیاء الحق افغانستان کې مداخلت کړې و. یو آرمی چیف اسلم بیگ سیاستمدارانو ته رشوت ورکړې و او د بنگلاديش بیل دو ذمہوار هم د پوځي قیادت دی. وړاندې افغانستان د دعوه کړې و چې انګور اډا جنوبي وزیرستان کې د 10 کیلومتر علاقه د افغانستان ملکیت ده او د دامن پس پوز د علاقه افغانستان ته حواله کړې ده. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ریور ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا دی ور اجو دا قدر منور ویدونکو راپورونه نور هم لرو چې تاسو ته وړاندې کوو. دا محل زو یو بل راپور ولورې ته چې چین د چین په سرکاري ټلویزیونونو باندې یو داسې ډاکومنټري یا فلم خپور شوی دی چې پکې د ممبئی تر هګر برید کې د پاکستان توندره وډلې لشکرې ته با یا جماعت داوا رول درلودل یا لاس درلودلو پخلی کړی دی. په دې حق باندې تفصیلات څه دي؟ دا به واورو د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
د پاکستان گاونډي هیواد چین په لومبي ځل د هند خار ممبئی کې تر سره شوی ترهګر بریدونو کې د پاکستان دننه د میشت وسلوالو ډلو کردار منلې، کوم چې د پاکستان د جهادي ډلو په حق له د چین په پالیسۍ کې واضحه بدلون ښایي. مطبوعاتي رپورټونه د چین پر ریاستي ټي وي چینل سي سي ټي وي نه باندې اوس د نشر شوی یو دستاویزي فلم حواله ورکوي، په کم کې چې کال 2008 کې د هند خار ممبئی کې تر سره شوی بریدونو کې د کلدم جهادي ډلې لشکرې طیبه او په پاکستان کې د هغوی د ملاتړیانو په کردار رڼا اچولې شوې ده. ښکاره دی چې کال 2008 کې د هند خار ممبئی کې د ترهګرو لخوا تر سره شوی خونړي بریدونو کې څه د پاسه یو نیم سل کسان وژل شوي وو چې پکې امریکني وګړي هم شامل وو. هند د دغې بریدونو پړه پاکستان کې میشت کلدم تنظیمونو باندې اچوي. نړیوال مطبوعات وایي چې د پاکستان د کلدم جهادي ډلو په حق له د چین په پالیسۍ کې دا واضح بدلون په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې د پاکستان د کلدم جهادي ډلو لشکرې طیبه او جماعت الدعوا د درې غړو حافظ عبدالرحمن مکی، طلحه سید او حافظ عبدالرؤوف د ملل متحده د بندې څخه د بچ کولو په حق له د چین د فیصلې وخت د روانې میاشتې په نهمه نیټه ختمیږي. ښکاره دی وی چې دغه ډلو غړي د ملل متحده د سیکیورټي کونسل د کمیټې لخوا کال 2015 کې د نړیوالو مرستو په اساس د بندیز لاندې راوستل شوي وو، خو چین او پاکستان د دغه قرارداد مخالفت کړی وو. مطبوعات وایي چې چین د وړاندې نه د کلدم جیش محمد د مشر حافظ سعید د اقوام متحده د بندیزونو څخه د بچ کولو په سر د نړیوال تنقید سره مخ دی او اوس چین په واضحه توګه دا خبره محسوس کړې ده چې اوس به نور د ترهګرۍ د شخړو په معامله د پاکستان په پټو سترګو ملاتړ نه کوي. دفاعي څېړونکي وایي چې د چین پر ریاستي ټي وي چینل دا قسمه دستاویزي فلم چلیدل ښایي چې د پاکستان د جهادي ډلو په حق له د چین پالیسي نوره بدلیږي. د دفاعي او باندینو چارو ماهر ډاکټر حسن عسکری وایي دا به کتل وي چې کله په متحده قانونو کې د جماعت الدعوا معامله دوباره راپورته کیږي نو آیا چین به په دې حق له خپله زړه پالیسي جاري ساتي چې پکې هغوی د جماعت الدعوا مشر د ترهګر ګرځولو نه بچ کړی دی او کو چین خاموش پاتې کیږي؟
پاکستان والوں کو ایک جذبات سے باہر نکل کر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے باہر پاکستان کے متعلق جو رائے ہے وہ اتنی مختلف کیوں ہے، اور اگر چین جیسا ملک اپنی پالیسی کو بدل لیتا ہے تو پھر پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر ٹیررزم کے حوالے سے بہت زیادہ امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا ہوگا، کیونکہ اس پوائنٹ پہ امریکہ اور ہندوستان کی پالیسی جو ہے وہ ایک ہے، اور اگر چین پیچھے ہٹ گیا تو پاکستان کو کوئی پروٹیکٹ انٹرنیشنل لیول پہ نہیں.
هغوی پاکستان لبهم دا سوچ کول وی چې په بهر نړۍ کې د پاکستان په حق له دومره منفی تاثیر ولیدې، او کو د چین غوندې ملک په دې حق له خپل پالیسی بدلوي نو بیا به پاکستان په نړیوال کچ د ترهګرۍ په حق له د لانور فشار سره مخ کیږي، ولې چې په دې معاملې د هند او امریکای پالیسی هم یو ده او کو چین هم په شا کیږي نو پاکستان به په نړیوال کچ سوک هم بچ نکلی شي. سیڑون کی وای که واقعیتا چین پا دی حق لخ پل پالسی بدلوی نو دی سر با دا جماعتو داوا او لشکری تی یا با ترمیز دا فرق پا حق لد پاکستان سرکاری دریز هم بیمانه پاتی شي او دا کلدم جهادی دلو پر زد با دا کاروائی لپارا پر نلیوال فشار هم سیوا شي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیور ریڈیو دے
خضر من اوریدون کو یو زلویت هستا دی ورجو خبری خبرونی که هر کلی وایو نند سی شنبی ورز 2018 کال دا جون دا میاشتی و همانیتا دا وقت شویده پا پاکستان که دا مخام شپگ نیمی افغانستان که شپگ آدل تا پا واشنگتن که دا سهر نهانی می بجی دی زیم استاسو کربانه منازا شهید
او زیم ارباب محمود
یو زلوی استاسو پام را گرزو دا مهم خبرونو سر تکوتا
نند پاکستان پوزی او حکومتی مشرانو پا یو خوردنده که ویلی د طالبانو مشر ملا اختر منصور باندې بلوچستان کې د ډرون حمله د پاکستان د خود مختاره سرغړونه ده. پوزی بیان وای حمله د افغان سولې حسی زیانمن کړي. پاکستانی سړونکې حسن عسکری وای پاکستان تبا ځان سمول وی
پاکستان والوں کو ایک جذبات سے باہر نکل کر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے باہر پاکستان کے متعلق جو رائے ہے وہ اتنی مختلف کیوں ہے.
امریکہ تب سفر دا ہند وزیر اعظم نریندر مودی نن پا وائٹ ہاؤس کے دا امریکی صدر باراک اوباما سر وینی. دواړه مشران به دفاعي اټومي او د نړیوالې تودوخې په چارو خبرې کوي. ښاغلی مودی به سبا کانګرس ته هم ویناوې کوي او وی او ای ډیوه به دغه وینا نیغ په نیغه تاسو ته وړاندې کوي.
او دلته امریکا کې میرمن هیلری کلینټن به لومړی ښځه وي چې د امریکې د راتلونکي صدر لپاره د ډیموکریټ ګوند د امیدوار یا کاندید په توګه انتخاباتو کې د خپل مخالف ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونلډ ټرمپ سره سیالي وکړي.
دا ونننی سرټکی وزغبک شي د مهم خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د پوز مرکز جی ایچ کیو کې د لوړې کچې یو غونډه کې سیاسي او عسکري مشرانو هیواد ته په پیښو کورنو او بارنو ستونزو پاک چین اقتصادي راهداري او نورو مهمو چارو خبرې اترې کړې دي. د پوز د مطبوعات دی سانگه آئیس پی آر ترمخه جی ایچ کیو که شب غنده که دا مئی پا یوشتما نیتا دا پاکستان پا بلوچستان ایالت که دا افغان طالبانو دا مشر ملا اختر منصور پا زید دا درون برید پا اړه اندیخنه سرگنده کلل شوه. دا برید دا پاکستان دا خپلواکه پر زید برل شوه او بل شوه چه دی سراخ پل منزی باور اغیزمن کی گیم. دا میڈیا رپورتونه وای دا غنده برخوالو ویلی د ډرون دغه برید سره افغان امن عمل ته هم زیان رسیدلی دی. د آی ایس پی آر تر مخه د غونډې برخوالو په دې خبره ټینګار کړی چې بارنو دښمنو استخباراتي شبکو ته به د پاکستان دننه د اړې ګړې خورولو اجازه نه ورکول کیږي. له دې وړاندې پاکستانی چارواکو څو میاشتې وړاندې د ځینو کسانو د نیولو دعوې کړې وې.
بلې لورې ته چارواکي وایي د افغانستان په اروزګان ولایت کې وسلوالو د افغان پوځ یوولس عسکر وژلي دي او دولس نور یې د ځان سره تښتولي دي. د افغان خبري ادارې په ژواک له مخې د غبري تېره شپه د هررود ولسوالۍ د سوختۍ په سیمه کې د افغان پوځ د استوګنې په یوه خونه شوې. د هررود ولسوال امین الله خالقي په پوځ د شوي د غبرید پخلی کړی او د اورزګان د ولایتي شورا پخوانی رئیس امان الله هوتکی منلی چې په حمله کې یوولس عسکر وژل شوي دي او دولس نور وسلوالو د ځان سره بیولي دي.
د پاکستان پښتونخوا کې هم نن د نور هیواد په شان لومړی روژ شوه. سخت کال روژې سخته ګرمۍ کې شروع شوې دي. د لومړۍ روژې په ورځ د پښتونخوا په ډېرو سیمو کې د تودوخې درجه د سلویښت سینټي ګریډ نه زیاته وه. د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبریالانو ته د یو شمېر هسپتالونو نه ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې ګڼ شمېر خلک د تندې او ګرمۍ له امله بې هوشه شوي دي.
چارواکي وایي د ترکیه پلازمین استانبول کې د سه شنبه په ورځ د پولیسو په یو ګاډي شوې د بمی چاودنې کې یو لس کسان وژل شوي دي. د ګورنر وسیپ سهین د وینا تر مخه دغه چاودنه د استانبول په ویزنی جیلر سیمه کې شوې چې پکې شپږ دېرش کسان نور ژوبل دي.
پولینډ او د ناټو د شلو نورو غړو ملکونو پوځونو لوی مشکونه شروع کړي دي. یوکراین کې د روس د ګامونو وروسته دا مشکونه د منځني او مشرقي یورپ ملکونو تشویش ختمولو لپاره کېږي. کرملن د دې مشکونو غندنه کړې او وایي د سره په سیمه کې د امنیت او اعتماد ماحول خرابېږي.
بنگلاديش کې یو هندو مذهبي مشر وژل شوی دی چې د مسلمانانو د اکثریتي آبادی هیواد کې د هندوانو پر ضد تازه تشدد پیښه ده. دا ویا کلن هندو پادری آنندا گوپال گنگولی مړې په خپل کلي د کور سره نږدې ترلاسه شوی دی. راپورونه وایي هغه سهار خپل عبادت ل روان وو او د تلونه څو ساعته پس بېدرکه شو.
د امریکې د خارجه چارو پخوانی سیکرتر هیلری کلینټن د ملک د دوه سیاسي ګوندونو کې د یو لخوا د صدارت لپاره د ممکنه نمائندګۍ ترلاسه کولو سره یو تاریخ جوړوي. دا به د امریکې په تاریخ کې لومړی ښځه وي چې د صدارت لپاره د سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خپرونې تر واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې په دې خبری خپرونې کې به یو شمېر رپورټونه مرکې تاسو ته وړاندې کوو. دغه مرکې به تاسو په دې خپرونې کې اوري. تاسو سره به دا هم شریکو چې د خیبر پښتونخوا کې د ملک د پاکستان د نورو برخو په شان دلته هم نن لومبه روژه وه. د روژې سخکال چې کومې روژې شروع شوې دي نو پاکستان کې ګرمي زیاته ده. سلویخ سینټي ګریډ نه بره هم زیاته درجه حرارت ښودل کیږي. خبریالانو ځینې هسپتالونو د ډیوا ریډیو خبریالانو ته ویلي چې دوی ته داسې کسان رارسېدلي دي چې ګرمۍ او تندې له امله بې هوشه شوي وو. ګران اوریدونکو، چې په روژه کې به څه احتیاطونه کول پکار دي، په دې باندې به نن د ډیوا ډاکټر پروګرام کې د یولس نه دولس بجو باندې دولس بجو پورې خبرې کیږي. تاسو اوریدل یې مه هیروئ چې په روژه کې کم خوراکونه کول پکار دي، کم خوراکونو نه احتیاط پکار دی چې د ورځې تنده دته نه لګي یا ګرمۍ نه انسان ځان بچ ساتلی شي. دغه ټول معلومات په تاسو سره په دغه پروګرام کې شریکوو. ماهر به وي، موږ سره به ډاکټر به وي، پوی کس په وی چې هغه به تاسو دغه معلومات درکوي چې څنګه کولی شي چې خلک د دینه ځان لري وساتي او دغه روژه په خیر باندې او ژوند په خیر باندې پاتې شي. دغه به تاسو ته وړاندې کوو. په خبر کې څه صورتحال د موسمیات محکمه څه نظر لري، خو دلته هیلری کلینټن چې د ډیموکریټو لخوا ممکنه کاندیده د صدارت لپاره دا د پړومبي ځل ده چې د امریکا په تاریخ کې کیږي. په دې باندې به هم رپورټونه وړاندې کوو. دا وخت د امریکا په یو شمېر ریاستونو کې ووټونه هم شروع دي.
بالکل، ووټونه هم روان دي. خو ارباب صاحب، د محلي بل راپور هم لرو چې اول به هغه وړاندې کوو. اوریدونکو سره به شریک کوو چې د آشنا راډیو یو خبریال وحید الله فیضی دی، هغه را لېږلې دی او پرون اول مورز یعنی دوه ورځې وړاندې په افغانستان کې یو خبریال چې زبی الله تمنا نومیږي سره د یو امریکایي وژل شوی دی. راځي چې د دې تفصیلات واورو.
زبیح الله تمنا دو ورځې مخکې له خپل بهرني همکار ډیوډ ګیل کی سره په هلمند ولایت کې د طالبانو په کمین کې وژل شو. زبیح الله تمنا له تیرې ویلې سیده رئیس له بیلابیلو بهرنیو رسنیو سره په افغانستان کې کار کاوه چې اوس وسی د امریکا له ملي راډیو سره کار کاوه.
تقریبا یو اونۍ کېده چې له خپل ملګرو سره د خبريالۍ لپاره هلمند ته تللی وو. یو خبريال او په حال کې
خبريال زبیح الله تمنا درې اولادونه لري چې مصطفی تر ټولو لوی ماشوم دی. دغه غوښتنه څه ده؟
غوښتنه ما ایاس کې
زما وینا ده دا دولت څخه غواړم چې زما د پلار هر څه کې وینه ورڅخه واخلي. زه غواړم چې دا ظالمان هر یو ونیسی او وی وژني.
په روان کال کې د ټولو تلویزیون پر کارکونکو د طالبان لخوا له بریټ تر سره کېدو وروسته په افغانستان کې پر ژورنالیستانو د بریټ کولو طریقې بدلون پیدا کړ. په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې سکل افغان خبریالانو لپاره تر ټولو ګواښونکی کال دی، ځکه یوازې په شپږو میاشتو کې په افغانستان کې تر اوسه دولس خبریالان وژل شوي دي.
یک بار دیگه ای واقعتا
یو ځل بیا هغه واقعیت زموږ ذهن ته راوړي چې افغانستان د خبریالانو او خبریالۍ لپاره یو خطرناک هیواد دی. لکه څنګه چې معلومیږي، افغانستان به د زیاتې مودې لپاره د خبریالۍ په برخه کې د یو خطرناک هیواد په توګه پاتې وي.
افغان خبریالان وایي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له سختو تهدیدونو سره مخ دي او د خبریالۍ پر وخت د خوندیتوب احساس نه کوي.
د زبی مرګ باندې په اول مرګ د خبرنگاران او نه به هم رسته ای. خو خبرنگاران بی پل خلک دي، د هیچا طرف نه دي، د هیچا کار نه کوي او دوی صرف حقایق خبروي.
که څه هم د افغان حکومت چارواکي وایي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره کار کړي، خو لا هم ننګونه شته او هڅه کوي چې تهدیدونه له منځه یوسي.
هغه تدابیر چې ضرور دي د یو خبرنگار د ساتلو لپاره، د دوی امنیت لپاره، د دفاع وزارت ټول په نظر کې نیولې دي. خو داسې پېښې کله کله رامنځته کېږي، دا د دې معنی نه ده چې خدا ناخواسته دوی ته توجه نه ده شوې یا دوی امنیت ته توجه نه ده شوې.
ګرانو لیدونکو، د په نړیوال سیاست کې ویل کیږي چې نه مستقل دښمنان وي او نه څوک مستقل ملګری وي. کال 2015 کې د امریکا حکومت په ګجرات کې د فساداتو وروسته د نریندرا مودي چې هغه وخت د ګجرات وزیر اعلی وو، په هغه امریکې ته پراتک پابندي لګولې وه. خو نن د امریکې صدر باراک اوباما سره د دغه د ګجرات پخوانی وزیر اعلی او دا وخت د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي ملاقات کوي او د ملاقات ته د نړۍ د مطبوعاتو سترګې دي، خبریالان دې ته خپل پوره ځای ورکوي. دا وخت د ډیوه ریډیو زموږ ملګری همکار افتخار حسین موږ سره په سټوډیو کې ملګری شوی دی. د دې سفر او ملاقات په حق له د دې سره خبرې اترې کوو. ړومبې ورته هرکلی وي. په خیر راغلی افتخار.
ډیره مننه ارباب محمود علی.
ډیره مهرباني. څنګه چې تاسو واورېدل چې 2015 کې دا پابندی پی لگولی شوی، نن هغه تن راغلو د امریکا صدر سره ملاقات کوي، یو سرکاري دعوت باندې بلنه باندې امریکا ته راغلی دی. ملاقات کې به ایجنډا سوي د دې دراتک د سفر مقصد سره د ایجنډا سره
اربابه محمود علی صاحب د ډیوا رادیو اوریدونکو ته دا وایم چې نریندرا مودي د هندستان وزیر اعظم پاول زل ناراضي وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ ته دا دویم زل دی، امریکا ته دا د پنځم زل دی. د خپل دغه په وخت کې دی چې کم د ملګرو ملتونو غونډو لراځي او نورو غونډو له هم راځي. اوباما سره هم یو شمېر ملاقاتونه شوي دي. پرون را رسیدلې درې ورځې سفر دی. پرون چې دی راغې نو ارلنګټن سیمیټري دا د امریکا کم هغه پوځیان چې په جنگونو کې وجل شوي دا د هغوی مقبره ده او هغې ته عقیدت پیرزونې وړاندې کړي. تلې دی په قبر یې ورله ګلونه اچولي دي. د هغې نه پسته چې دی بیا دلته یو بل غونډه وه. په دغه غونډه کې په 1300 کلونو کې چې امریکا د هند څخه کم لرغونی آثار، قیمتي آثار دا ځای په ځای باندې نیولې شوې دي او هغه کې قیمتي شیان دي، نو که هغه مذهبي دي او که نور دي. نو هغه تقریبا 200 مختلف شیان چې دي هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته امریکایي چارواکو چې دینو حواله کړل. او په دغه موقع باندې امریکایي چارواکو په خپلو خبرو کې ویلو کوم چې اټارنی جنرال ده دا د هند د شناخت د تاریخ برخه ده او موږ نه غواړو چې یو قام که هغه هر څوک وي چې هغه د خپل شناخت او دغه نه دغه ته نسوک یو سی پټ کی. پاکستان ته هم پرستیو کی د غرنګي یو سټیچو یا د لرغونی اثر چې کم یو قیمتي سیزو دی ورته واپس کړو. دغه په غل مارکیټ کې نیول شو بیا امریکای غوته واپس کچي دا. نو دویم دا دی چې نن سدي په وایټ هاوس پینه مانای کې به د صدر براک اوباما سره ویني او دا به د روټه په وخت باندې خبرې تری وي د غرمې روټه. تیر ځل چې کم په کال 2014 کې دی راغلی نو په وخت د روجو نریندرا مودی خپل روجه نیولې وه. نو د سری په بوبیس کلي او صدر براک اوباما خورا کم کو. دغه پکې لګ انټرسټینګ دلچسپي خبره وه ځکه مې وکړله. بیا چې دی غټې خبرې په وایټ هاوس کې چې کمې دي نو هغه نن په مطبوعاتو کې چې کم ما کتلي دي مختلف مطبوعات، نو په هغې کې دا وچیره د نړیوالې تودوخې په اړه باندې هند چې دی که دغه د پیرس لوازنامه کم چې په پیرس کې تر سره شوې ده او پیرس اګریمنت په نوم باندې پیژندل کیږي په نړۍ کې دا لاسلیک کینو چې دا لاسلیک کی د دې مطلب دی چې هندستان به بیا هغه ګامونه اخلي کم چې به د ماحول د صفای لپاره دته کول وی. نو سبا ل چې دې تر ټولو مهم ورځ د بیا د به کانګرس ته وینا کوي. دا به پنځم د هندستان وزیر اعظم وی او دا ډیره غټه د عزت خبره ګڼل کیږي په امریکا کې چې کله دوی یو بهرنی چارواکی راشي او هغه دغه ته وینا وکړي د کانګرس غړي غونډې ته. نو دا د دلته کې مختلف چې کم دغه دی او په مینس کې به نن چې دی نو دی د ډیفنس سیکرټری ایش کارټر سره امریکایي دا ډیر مهم دی. د دفاع چې کم سیکرټر دی دغه سره هم ملاویږي. دی به دلته چې کم د پالیسۍ یا د بحث لپاره د سړینې ادارې دی تھنک ټینکس په واشنگټن کې دا ډیره مشهور ادارې دي او ډیر اثر لري ډیر غټ رول لري. نو دې کې به هم کاروباري خلکو سره ملاویږي او ځنې ځای کې ویناګانې هم شته دي.
تاسو د ایش کارټر خبره وکړه. دوی وروستو کې د هندستان سفر هم کړی وو. اوس د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي چې واشنگټن ته راغلی دی د ده د راتګ اهداف پسې مقصدونه څه دي؟
دا ډیر مهمه پوښتنه ده. ګوره د امریکا او د هندستان تعلق په تیرو څو کلونو کې چې دی نو دا بدل شوی دی په بره تللی دی زیات شوی دی. د هغې وجوهات څه دي؟ زره ته یو مثال در کوم چې ایش کارټر په خپله تیر په اپریل کې چې هلته تللی وو هندوستان ته نو دا خبره کړې وه انګریزی کې. دا سحر بیا ما ټویټ هم کړه دوباره چې خلکو ته وریاد شي. وی هاف مچ مور ټو ډو وث انډیا ټوډی دین هاز ټو ډو وث پاکستان. یعنی د هغوی سره کردار تعلق همکاري دا ډیر غټ دی. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې دې کې دوه هدفونه دي. یو خو امریکا په دغه سیمه کې خپل چې کم پوځي قوت خپل اثر رسوخ او خارجه پالیسۍ ته دوام ورکول د هغې لپاره ډیر فعال رول لوبولې. دې ته د ایشیا پیوټ د اوباما چې کومه پالیسي ده په انګریزۍ کې دغه نوم ورکړی دی. او دویمه خبره دا ده چې هندوستان دا وختي اوس د سوړ جنگ د اغه نفسیاتي ذهنیت نه رورو روزي. ځکه روزي چې پاغه کې د چا ملګرتیا داسې پکله کنه کوله خو اوس جغرافیایي حالات بدلیږي. د چاینا بر راتګ او بیا په سیمه کې د هند کردار د هندستان خپل یو چې کم دا وخت فکرمندی ده نو هغه دا چې دا چین نه سره په سویلي د چین سمندر کې هغه شخړې راپورته کړې دي کېدی شي په انډین اوشن کې دی چې دی دغه سې قسمه رویه اختیار کی. یو خو اسې دا خبره ده. دویم دا ده چې په سیمه ایزه کچه هندوستان چې دی اوس ته یو غټ قوت رول لوبول غواړي. موږ ګورو چې افغانستان کې د دوی د سافټ پاور یا چې کم نرم قوت طاقت ال تخپل سرمایه کاری بیا په چابهار پورت هغه چابهار د هند د ایران چې کم بندر دی په هغې کې بیا سرمایه کاری کول او دلته کې خپلې اړیکې مضبوطول. یو خدا خبره ده. بیا نیوکلیایي د نیوکلیر دغه مت کې چې کم تعاون دی نو دا د امریکا او د هندوستان ترمنځ تر ډیر وخت راهسه دی. سیول نیوکلیر انرژي ډیل بیا دا چې کم نان سپلایر ګروپ کې شاملې دل دي په دې هم دوی مرسته کوي. خو صرف دغه نه یو دوه خبرې نور ډیره مهمې دي. دوی به په دفاع په مت کې ګډ پیداوار شروع کوي په هندستان کې یو. او بل خبره دا ده چې هندستان به امریکا له بیس زور کوي چې کم پوځي زینه دي په هغه کې د ریپیر لپاره د دمې لپاره او نور داسې قسمه کاروایو لپاره. نو چې نن دای دا بیا وړاندې هم تللی شي نو یقینا دا چې دی هغه اړخونه دي چې په کم باندې بدلته کې خبرې اترې کیږي.
ډیره مهرباني ډیر تفصیل سره تاسو د سفر او د اهداف ذکر کوریدونکو ته ډیره مهرباني تاسو
مننه.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیو رادیو خبرونه په میډیم ویوز پک سوا یویش
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
دا واشنگتن ڈی سی دی او د ډی ورې جو خبرې خبرونه دوام لري. قدر من اوریدونکو یو بل راپور ولور تست تاسو فهم راګرځو چې د سیراپورونو راغلي دي د داعش وسلوالې ډلې د سوریه او عراق هغه سیمو اوسیدونکو باندې د روژې میاشتې د رارسیدو سره سخت قوانین عملي کړي دي چې کوم چې دغه توندرو ډلې د ولکې لاندې دي. په قوانینو کې د ټلویزیون بندول، د کار ساتونه کمول او د میرمنو لپاره د خاصو جامو اغوستل غوښتنه شوې ده. د دې تفصیلات څه دي؟ نور تفصیلات وړاندې کوي تاسو ته زموږ همکار نصیر احمد کاکړ.
د اسلامي دولت وسلوالي ډلې ورستیو کې شام او عراق یو کمپاین کړی و چې پکې خلک دې ته هڅول شوي وو چې خپل ټلویزیونونه مات کړي، په دې چې د دوی په وینا له دغه څخه د خلافت په ضد عصابي جنگ ته وده ورکول کیږي. د داعش د پلویانو ترمنځ خبره شوې یو ویډیو کې د دوی یو مشر ویلي د مسلمانانو کورونو ته چې کم ژغونه د ټلویزیونونو للارې ورځي هغه د دشمنانو خدمت دی. راپورونه وایي د شام رکا ایالت چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې ځان ته دارالخلافه جوړه کړې، هلته دغه ډلې د ډش انټینا، سټلایټ ټی ویانو او نور داسې آلاتو ترلاسه کولو لپاره کور په کور تلاشي واخیستې چې نشریات نیولی سي. د داعش د ظلم و زیاتو په باب رپورټونه جوړونکي یوې ډلې ویلي دغه وسلوالې ډلې تر خپل کنټرول لاندې سیمه کې نوی قانون نافذ کړی چې له لورې یې په ټول ورځ کې تر دوه ساعته زیات د کار کولو اجازه نسته او په نور وخت کې و خلکو ته د عبادتونو او لمنځونو کولو ویل سوي دي. په عراق کې هم د داعش ډلې د موسل په سیمه کې عادي خلک په چیک پوستو درولي او ورته وایي هیڅوک به تر هغو نه خوشې کوي تر څو چې خپل ټلویزیونونه نوي ورکړي. چارواکي وایي د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو ژوند ډیر مشکل سوی. په موسل کې یو پخوانی حکومتي چارواکي عصمت رجب وایي اسلامي دولت ډلې و خلکو ته د روزو او اختر لپاره نوي امرونه جاری کړي چې څه به کوي او څه به نه کوي. د ده په وینا د داعش مذهبي پولیس په هغه ایالت کې د رستورانونو او بیکریو مالکانو ته ویلي چې دروازه به خپل کاروبارونه بند ساتي. زیاتره مسلمان علما وایي داعش د روزې میاشت د خپل سخت دریزه مذهبي فکر د نور تپلو لپاره کاروي. د مصر په الازهر پوهنتون کې یو سکالر شیخ محمد شراف الدین وایس اف امریکا ته ویلي داعش د روزې د میاشتې او د کال په نورو میاشتو کې فرق نسی کولی. دوی غواړي چې خپلو پلویانو ته وښیي چې دوی تر نورو مسلمانانو زیات متکیان دي. دغه ډله وایي د روزې په میاشته کې به خپل تشدد او د غربي نړۍ په ضد خپله سخت دریزه مفکوره به نوره هم خوروي. په عین حال کې د امریکا وال سټریټ مجلې په خپل یو رپورټ کې ویلي د عراق له فلوجه سیمو څخه وتونکو عادي خلکو باندې د اسلامي دولت ډلې ډزې کړي. هلته د حکومتي ځواکونو او وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه درېمې اونۍ ته اوښتې ده. دغه توندرو ډله غواړي چې ولسي وګړي د خپلې جګړې لپاره د بشري ډال په توګه وکاروي. له محاصره شوي ښار څخه د پارلمان یو غړی خالد الالوانی وایي داعش نه وړي چې نږدې 5000 کسان د پناه لپاره له فلوجه څخه بلې سیمې ته ولاړ سي، په دې چې داعش د خپل ناوړه هدفونو لپاره دغه کسان کارول غواړي.
نن ورځ تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې اوس تاسو یو بل رپورټ وړاندې کوو چې دلته امریکا کې میرمن هیلری کلینټن به لومړی ښځه وي چې د امریکې د راتلونکي صدر لپاره د ډیموکرات ګوند د امیدوار یا کاندید په توګه انتخاباتو کې د خپل مخالف ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونلډ ټرمپ سره سیاله وکړي. په دې هکله نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې زموږ همکارا انیلا خالد وړاندې کوي.
د امریکا پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن کچری نن د لومړی مرحله انتخابونو اخیرنی مقابله وګټله. دا به د امریکا د تاریخ اولنی صدر په حیث د ډیموکراتیک ګوند لخوا امیدوار وټاکل شي. میرمن کلینټن د ډیموکرات ګوند لخوا د امریکا د صدارت چوکۍ لپاره په ځغل کې شامله شوې ده. د دې په مقابله کې هم د دې د ګوند اخیرنی امیدوار بنی سینډرز ولاړ دی. که څه هم میرمن کلینټن د بنی سینډرز په مقابله کې د ډیلیکیټ سیاستازو هدف پوره کړی دی، خو پارټي به د لړکی راروان میاشت کې کېدونکي کنونشن پورې انتظار کوي. هم ځکه کچری نن هیلری کلینټن وګټي هم په رسمي توګه د ډیموکریټ ګوند لخوا د دې د صدارت د امیدوارۍ فیصله به راروان دغه کنونشن کې کولی شي. په بروکینګ انسټیټیوټ کې د مؤثر ولسی انتظام شعبې نائب ډایریکټر جان هوډیک وایس آف امریکا ته وایي هیلری کلینټن د روان دینه یو مشهور شخصیت دی، او د دې د صدارت په ځغل کې شاملې دو په فیصله ډیر خلک خوشاله هم. میرمن کلینټن د ګل پشپا کالیفورنیا کې یوې غونډې ته خپلې وینا په وخت وویل، زه تاسو ته دا ویل غواړم چې د خبرونو تر مخه موږ د وخت تاریخ جوړولو په دې مرحله کې ډیر نږدې شوي یو. دا یو ډیر نویات موقع ده، خو اوس هم موږ بلا ډیر محنت کوو. د نهې پر ورځ به شپږ انتخابونه په یو ځل کیږي، او موږ به د یو یو ووټ لپاره سخت کوششونه کوو، په خاص توګه د کالیفورنیا ریاست کې. د میرمن کلینټن د راروان مهم انتظام سنبالون کې روبی موک وایي چې ټیم یې د ډیلیګیټس حمایت ځان سره ساتلو لپاره ډېرې هڅې کوي. خو بلخوا د هیلری کلینټن په مقابله کې هم د ډیموکریټ پارټۍ دویم اخرنی امیدوار برنی سینډرز ویان میشل برګس یو بیان جاری کړی دی چې مطبوعات میرمن کلینټن ته تاج په سر کولو کې ډېره تادی کوي، ځکه چې تر راروان کنونشن پورې هیڅ نشي ویلی کېدی چې کوم ډیلیګیټس باندې کلینټن دومره ملاتړي هغوی څه وخت هم خپله فیصله واپس اخیستی شي او د برنی سینډرز ملګری کېدی شي.
اوریدونکو د ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري. یو بل راپور تاسو ته وړاندې کوو. په خبرونو کې مهم تاسو ول چې د پاکستان پښتونخوا کې هم نن د نور هیواد په شان لومړی روژه وا سخت کال روژه سخت ګرمۍ کې شروع شوې دي، او د لومړی روژه په ورځ د پښتونخوا په ډیرو سیمو کې د تودوخې درجه د 40 سانتي ګریډ نه هم زیاته وه. د وایس آف امریکا دی ریډیو خبریال ته د یو شمېر هسپتالونو نه ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل کېږي چې ګڼ شمیر خلک د تندې او ګرمۍ له امله بې هوښه شوي هم دي. نور حال تاسو ته وړاندې کوي د سیمینار ریاض حسین.
د خیبر پختونخوا د موسم د محکمې مشر مشتاق علی شاه دیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې دغه ګرم موسم به دراتونکو درې ورځې پورې جاری وي.
نور خنو چتی کے خدا اور چکم دے دم پھوک چتے تے خور کے 43-44 اور مردان پہ خور سو بھائی دل کے 43-44 کے بیا دی سن تک 46 کے نو دا ہم خطرناک ٹیمپریچر تے کنا ہم سڑی دی پارا یا کلا موسم کے جو بر دی روانے درک لوگ دی چگی مدا با سن تے سر ہم دا
خبل اڑتا د ملک میدانی برخی پنجاب او سین صوبو کے ہم د گرمی زور زیات چھوی دی، او پاسین صوبہ جیکب آباد او نواب شاہ کے زیات گرمی ریکارڈ کرے چھوی. ماہرین وایي چې په میدانی علاقو کې د تودو هواګارو لکه بلا سند، پنجاب، بلوچستان او خیبر پختونخوا میدانی علاقې د ګرمۍ په ضد کې راغلي دي، او په راتلونکي سریرشت ګونټو کې د باران هیڅ امکان نشته. ماہرین وایي چې په داسې حال کې په ټول هیواد پاکستان کې روژه هم شروع شوې ده، نو خلکو له پکار دي چې خپل ځان د نور او ګرمۍ نه بچ وساتي. په خیبر پختونخوا مردان دل کې د مردان میډیکل کمپلیکس ډاکټر عدنان قیوم ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې د هسپتال دننه په هغه مریضانو کې زیاتوالی راغلی دی کوم خلک چې د اوبو د کمی ښکار شوی دی.
نن سبا چې کوم موسم صورتحال دی نو د کې زیاتره چې کوم کیسونه راځي ار د هیټ سټروک دی او ډی هایډریشن چې کوم کیسه دی راځي، او دا چون کې ښکاری هو داسې معمولی شان مسله هو اصل کې ډېر خطرناک سچویشن دی، ځکه چې جسم کې ډېر زیات اوبو کمی راشي د وجې چې کوم دی اکیوټ رینل فیلیر یا ګردې فیل شي او مریض چې کوم دی موت هم کېدی شي. خلکو له پکار دی چې زیات تر نور نه ځان بچ کړي، چې بلا ضرورت نور ته بهر وتو کوشش نه کوي، او که نور ته وځي نو ځان دې سپین څادر سره یا سپین چتری سره ځان ورکړي چې نور ډایرکټ اثرات پرې باندې نه پرېوځي. چې کوم سحر او افطاري ټایم دی چې دی کې زیات نه زیات د اوبو انټیک چې کوم دی اوبو څښل پکار دي. نو دا داسې میوې کوم کې چې اوبو ډېرې دي بجای د دې نه چې مرچ مسالې یا مسالېدار سیزونه دي.
یاد دي وي چې په ټول هیواد پاکستان کې د ګرمۍ د زیاتوالي له کبله د بجلی په استعمال کې هم اضافه کیږي، او د ملک دننه د بجلی غوښتنه 9500 میگا واټ تر رسیدلې ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
و اسمان تلاس د عقل نه رسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم دی.
بس تو را لحظه مرگ و رجا
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، دی فانی جهان کې بل مشال دلا مکان دی.
د هر جمعې په ورځ د پاکستان په وخت د ماسخوتن د نهونه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصي بحث اوریدل مه هیروي.
وایس آف امریکا
دوباره رادیو اوري